تلفوني شبکې کار نه کوي او ځینو نور موضوعات مطرح کړي دي. مخکې تر دې چې زما رایا زما حق پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت د وسله والو مخالفانو په حملو کې څلور افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسله والو مخالفانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دایکنډي چارواکي وایي د ترافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې شوې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په تېره جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. دغه سازمان پرون په یو بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ بللی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی غواړي د روانې فبروري میاشتې پر 15مه ملت ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي.
زما رایا زما حق د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې، د خلکو نظر اورو او دا به هم واورئ چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسیده. خو له هر څه وړاندې راپور، ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زوین انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونونو اصلاحات ګسترده میایي چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان.
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللی دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشورو پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي. ولسمشر غنی دا هم وویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه له هغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروسته یې نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره شي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي، له دوی به واورو.
نوم یې حکمت لادی. د مرکز ټاکنو ته خو وکت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که ونه ځنډېږي پر دغه ټاکلې نېټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي. نوم یې دلاغه مسلم دی.
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېری سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه پرانیستل شي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی شي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي بغدګي کې. نو بیا د درغلي مخه نیول کېږي، د زورواکو مخه نیول کېږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو مرحله پیل شوې ده چې د دالوي په 14مه بعد کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون لمخه هر هغه څوک چې 100,000 تذکيري ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونه لري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي، کولای سي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د حقوق پوهانو د انجمن ویان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. محترم حق پرست صاحب، قدر ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډېره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخ ته بیایي چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پورې دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او تر څو بیا د شکایتو کمیسیون د محلویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست سره شریکه یو، دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانې، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
حبیب صاحب، دا چې تاسو قانون پوهی، د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي کوم شرایط یې وضع کړي دي، او د کمیسیون لخوا دا کوم کارونه چې روان دي، آیا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده دوی به څه کړی دغه عملي کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوي دي، د ولسمشري ټاکنو د نوماند لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی، چې هغه باید افغان اوسیږي او سن باید 40 اوسیږي، پوره کړی اوسیږي او په بشري ضد جرمونو باندې متهم ونه اوسیږي، د دې ترڅنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري، باید 100,000 د رای ورکوونکو کارتونه ورسره وي، او هغه د کارتونو هدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار سټیکر در تذکرو ته ورکول کیږي، د دې ترڅنګ باید دغه د 10 ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدي 2% باید د هر ولایت نه وي، د 10 ولایتونو نه خپل موافقین لزان سره ولري، او زه نور شرایط چې په قانون کې وضع شوی دا باید یو نومان ولري تر څو د ولسمشری زو ټاکنو لپاره نومان سي، یعنی یو مقدار پیسې هم ملتغه کې خودل کېږي تضمین په توګه باندې کې، نو د تر کومه حد پورې چې لیدل کېږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغه شرایطو باندې برابر نه دي.
حتی دا ونه وکړه چې دندې ځینې کسان دل کېږي اوس هم دندې لري او دوی بیا په خپل څوکۍ باندې زور کې هم د سوای چې د څوکۍ موږ د قانون یا د مصلحت لمخې د څوکۍ باندې موږ راغلي او توافق مو کړی ده، نو دغه د دوی نمایندۍ هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي؟
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي. موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسمن یا فرد مثال کوم مشخص ډول باندې وم اجرایي رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي، په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي، ځکه دوی د قانون خلاف دي، انتخابات قانون دی څلور څلوېښتمې ماده دی حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی سي چې کله کولی سي چې یو نوماند سي، یعنی خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي. د درېویمې ماده شپږمې فقرې په اساس باندې، یعنی کله چې یو دولتي مامور څوک کېږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کړي او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته. خو لکه چې څنګه لیدل کېږي بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون نه جدي غوښتنه لرو. هغه څوک چې د خپلې دندې استعفا نه ده ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي، ځکه دا بیا د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخاباتو کمیسیون دا کوي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري. که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکي برخې ته رسو، ول د افغانستان ډېر سلنه بودیجه یا د ډېر سلنه زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایي ریاست له طریقه په مصرف باندې رسېدلې ده. خاص تشریفات، حتی د اجرایي صدر اعظم تشریفات ورکړل شوي دي ورته. نو کله چې رسمي دند دوی لري، حتی د همدغه کمیشنرانو په راوستلو کې دوی پریکړې مهمې درلودلې، وي باید دوی له دندې استعفا ورکړې وای.
قانون نیمګړتیاوې دي که موږ تاسې ورته پام نه کوو. د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو سطحي معیار ټاکل شوی، خو د جمهور ریاست لپاره نه ده ټاکل شوی. دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث ته کراسو دغه نیمګړتیاوې ته موجوده ده.
موږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانین جوړیږي او مسودې جوړیږي اکثره اوقات په ځای د دې چې پاغې کې د ټولنې ضرورت په نظر کې ونیول سي، شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه پکې هر څوک خپل په نظر کې نیسي. استاد فکر وکړي یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره هغه نوماندیږي هغه باید تحصیلات ولري، خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړوي ډېر مهم نه دي ګڼل سوي دي.
یعنی
ما مخکې ویلي چې کله د قانون مسوده جوړیږي هغلته هغه مسوده چې څوک لیکي، فرض مثال څوک چې رای بیا ورکوي تصویبیي، د هغه اشخاصو فرض مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق پکې نظر کې نیول سوي دي. که احیانا ولسمشر اوس دغه د انتخابات اوسنی قانون د 115 ګڼه فرمان په اساس باندې جوړ شوی دی، کله چې دا قانون جوړېده په ځای د دې چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستي وای، یا د ملي وحدت حکومت په کل کې، یا یې داسې یو منظم سیستم جوړ کړی وای چې د تقلب او تخلف مخنیوی وسي، سوء استفادې مخنیوی وسي، دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته ترسره کړي. د یادونه زه تر یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسیون تشکیل ته موږ ګورو واضح لیدل کېږي چې دا د حکومت د یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوي دي. الان کې چې دارالانشا ده، دارالانشا هلته موجوده ده چې عملیاتي او مالي چارې دارالانشا مخکې وړي، و دلته د عملیاتي معاون په توګه باندې یو
بحث په جمهور ریاست انتخاباتو بحث ته خوږ دغه بیا هم راځو. حق پرست صاحب ته درته وایي چې مخکې حبیب صاحب د شرایطو په اړه باندې ښه وضاحت ورکړ، که ته راته وایي چې آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط د یو کاندید لپاره ټاکل شوي دوی به دا هغه عملي کوي؟ په داسې حال کې کراسو وګورو، پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده، یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسنادو او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتم یو شپیتم اساسي قانون همدارنګ اته دیرشم د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوی ده، د ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی، د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله سبتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګ د استعفا لیک او د دې تر څنګ ځینې نور مواري چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګ د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل فارم راکی یا ژخ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره سفت نه لري او یا دا سټیکرونه ناقص دي زموږ سره سفت نه لري دا د سیستم بر رسید چې دا هم سر تر رسید راځم د ژمنتیا خبر دي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د یګانه ارګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سل شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخته بیایي نو معلومه خبره چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وضعي قوانین چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنه کې مخته بیایي چې قوانین مکلفیتونه او همدارنګه وظایف یاد کمیسون ته سپارلې دي کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسون دی که د شکایتونو کمیسون لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وظایف قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي په دې کې هیڅ نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي نو تاسو به شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی دا به موږ ټول تطبیق کوو یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي نواقص موجود وي خلای موجود وي زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا او ته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو 15 غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو نو په دې برخه کې بیا هم مجمن یو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لاندې
کدر ته چې منی صاحب د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تیر تجربو ته په کتلو تل به ژمنې کړې وي چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړلو یعنی د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي وو چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلانېږي بیا وروسته به خو څو دفعه موږ ولیدل چې دا قوانین ناقص ول اوس بیا هم ژمنه کوي چې د دالوي تر 15 پورې به دا د جمهور رئیس د کاندیدانو چې کوم نتایج دي هغه اسناد دا څېړي تاسو باور ستاسو د 15 د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسون وتوانېږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي
ډېره مننه افغان صاحب سلام تاسو ته په بحث کې حاضر ملمنو ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص د دوی د طرز عملونو نقص او بلاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته بې اعتباره کړي دي تر یو حد پورې او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلام ځل لپاره په دوی باندې باور وکړو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لومړی یو برخو څخه چې د ولسمشری زو ټاکنو پایلو دوی ځینې نیمګړتیاوي او ستونزې درلودلې د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل سهم لري د هغو نه استعفا ورکول دا یو ډیر مهمه موضوع چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په همغه ورځ باندې دوی باید د جدي خپل مسولیت ادا کړی وي او د خلکو سره شریک کړی وي چې استفانه د ورکړي لخپل پوخانه یو دند څخه د دې ترڅنګ د بي وختو کمپاینونو شاهدان مو کیوم دا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالني ډول کمپاین کیږي د دوی عکسونه د دوی خبرې د دوی شعارونه د ټول کمپاین حسابيږي د قانون له لحاظه او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسی جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقصو او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم موږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وو چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسولیت لري اوس د اسناد او د بررسۍ په مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده هغه د تابعیت موضوع د نوماندانو هغه سل زره تذکرې چې دوی وروړي آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه مو خوشبینه نه یو چې دوی به سل زره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي، خو له دوی څخه مو غوښتنه ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب نن موږ یو کنفرانس درلوده په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریک کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
یعنی تاسو ورته کارونه عادي ښکاریږي که مصروف دي.
ګورئ نن میرمن ملیا حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازه پورې راغله، وروسته لغه نه له امنیتي ځواکونو سره غږ را وخو چې ولې ما تلاشي کوي، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکوم، نو دلته خو یې هېڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بل ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وي کومې دي تاسو طرحې چې موږ عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب کراس دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي باید غوږ ورته ونیول شي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري کار کې عملا فعالیت باندې بوخت دي، یعنی د یو شفاف انتخابات په ترسره کولو سره مرسته کولای شي.
افغان صاحب اصل خبر داده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بدترې ترسره کړې دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیر تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې او رڼې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 1350 ماده د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپل د انتخابات د کمیسیون مسؤلیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې ترڅنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې څه روان و، بدبختانه چې نه یوازې داسې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنکړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړل چې حتی په تشکیل کې د شخصي لایقو په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کړي، د معاونیتونو د رئیس ته معاونیتونه رامنځته کړل، یعنې دا شخصي لایقو پالل سول. اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغه سې کار کیږي. اوس فعلا موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې د جزا په کوټ کې د دوی په طرز عملونو کې لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي، یعنې په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملا ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومیټریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی زموږ یا موږ سره زموږ تر لاسرسي کې نشته دي او یا دا دی چې دوی عملا نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پرسته مخکې مروه یادونه وکړه مروه امینی چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو، او حبیب صاحب ول چې له قانوني پلوه دا ډېر زیات مهم هم دی ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخوانی بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تل هم یادونه وکړه، یو خبره مو ول چې موږ ته چا طرحې نه دي راکړې، وړاندیزونه نه دي راکړې، په داسې حال کې چې مخبرم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو طرحې سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ول چې موږ ته نه دي راکړې. دوی خو عملا تاسو ته طرحې سپاري، دوی تاسو د دوی طرحې وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اوري؟ یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولي که طرحې ناقصې دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، بدبختانه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه
برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله د څار بنسټونه هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ سطح کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهېږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیقوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیقوي. ښه، کله چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي، چې دا یو ډېر غټ چلند دی. اجازه راته راکړئ. لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اول خو زه په ډېر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راشي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دي وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپله په ځان په دې باندې پوه کړو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلسو کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ دپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پورې کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوو. پر عادي اشخاصو باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچې، زه هم کوم، بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنا نه ده چې عادي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین
د خبرو په جواب کې خپل نظر څرګند کړي. واقعا لکه د چې یادونه وکړه، داسې یو څه دي که تاسو عملا طرح وړاندې کړي، داسې طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړلی.
دا خود کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو دغو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې وه چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت سته، نه هم دا شایستګي سته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه را وغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کو څه وکړو. بله مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوئ او تخنیکی بحث، حق پرست صاحب نظر مننه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلي چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمی صاحب هغه خو استعفا ورکړي، دا ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهېږم. بله مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایی ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته قانون ته دوی په درنه سترګه نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیرش موارد یوازې د ټاکنو قانون نقصوي، چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو، او اساسي قانون ترې نقصوي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بې توجهي په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د دې ستونزو حل د چې انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو او څار بنسټو د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کې د حل لارې څه شی دي؟ تاسو یو د حقوقو په توګه باندې د حل لارې څه شی دي؟
ګوري فرانسې په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي، نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین ستاسو عملي کیږي نه
راځم دې ته، یعنی کله چې قوانین نه وي نو بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله موږ د انتقالي دورې نه راوسته د مدونه قوانینو خوندان ګرځېدلې سو. 1928 کال کې موږ اساسي قانون خوندان سو، بلې دي چې موږ قوانینو تراسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسېګو بل لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقص شوی دی او د شکایت کمیسیون لخوا هم نقص شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د شپږمې مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقص باعث ګرځېږي، د هغوی هغه معاهده د لدندې ګوښه کېدل دي، او هغه موارد چې ځینې د فساد دعوی دي، چې فرض مثال موږ په ټولنیزو رسنیو کې مهم واورېدل، ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخابات کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې، حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کېږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د
نقص نه نیولې دا باید تحقیق شي چې قانون نقص شوی ولې نقص شوی. حکومت مسؤولو زمینه سازي نه ده کړې سي که د انتخاباتو کمیسیون کمشنران یا د شکایتو کمیسیون کمشنرانو سوء استفاده د قانون نه کړې ده. فساد شوی دی، آیا د فساد واقعا د فساد کوم مورد موجود دی که نه اس یوه ادعا ده، یوه افاقي ادعا ده. دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیت نه وتلې ده. دا خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دی ته چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیرې شوې یو څه راټولې کړي سره بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نه شي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمشنران په دندو وګمارل شي، په نورو دندو باندې وګمارل شي، او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا به دلته پاتې کېږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی، او یا به ځي مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویان د میروا مینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب، له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښې چارې.
زما رایه، زما حق.